شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم دا سجرړو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربه. السلام علیکم. تر هر څه مخکې خبرونه، د کرکټ د شلو ورونو په نړیوال جام کې نیوزیلند د افغانستان په وړاندې بیټنګ پیل کړی دی او تر اوسه پورې یې نه منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی له لاسه ورکړی دی. تر دې مخکې افغان لوبغاړو نیوزیلند ته 160 منډې هدف وټاکه. افغانستان په ټاکلو شلو ورنو کې 1950 منډې وخت شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. د افغانستان له لوري رحمان الله ګربز 80 منډې جوړې کړې او تر هغه وروسته د ابراهیم صدران 40 منډې د یادې دودې او د عصمت الله عمرزي په 14 توپونو کې 22 چټکې منډې د دې سبب شوې چې د افغانستان رنزونه یو څه زیات شي. د نیوزیلند له لوري بولټ په څلورو ورنو کې یوازې 22 منډې ورکړې او دوه لوبغاړي وسوسول. هنري هم 2 وکټې واخیستې، یو وکټ هم د فرګسن په برخه شو. راشد خان په منډه کې وسوسید او وکټ یې ولویده. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تل سولایتون کې د ورشتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورشتونو اندازه له 1500 تر 3000 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال لویدیځ ولایتونو تر سختو ورشتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب له ترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه، یعنی د بل اونۍ دوشنبه، د غبرګولې یا جوزا 28مه به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دغه محکمې تیر شپه په ویلامه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده، خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د یک شنبه پورس د راتلونکي اونۍ یک شنبه پورس د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده چې یو ورځ مخکې به د عرفې ورځ وي. دا اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پامبړ برخه د وروستیو ورشتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماو نینګ پرون ویل چې وانګي به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکارۍ او د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبرې وکړي. د روسیې په نیژنی نوفګورد سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سه‌شنبه کې شي. د ماونینګ په وینا بریکس د نویو ټکیدلو بازارونو او پرمختیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم چوکاټ دی. بریکس په نړۍ کې د تازه غوړېدلو اقتصادي قدرتونو نړیوال سازمان دی چې برازیل، روسیا، هند، چین او جنوبي افریقا یې غړي دي. د روان میلادي کال په پیل کې مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربي امارات هم په بریکس ډله کې د یو ځای کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 شپږنی به په ټول افغانستان کې اوري. تهران نن د افغانستان لپاره د سیمې د یو شمېر هیوادونو د وی غونډې کوربه دی. د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز د دې غونډې په اړه وایي.
روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي دریمې دوهې د غونډې په خاطر خپل دریزونه لا هم نور منسجم کړي.
په کابل کې د نورستان فیشن په نوم د نورستاني کلتوري شیانو مرکز پرانستل شو.
دلته که په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنه دلیوري لري.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري.
د چیلو کیفیت ډیر خراب دی په کندهار کې، په جې خاطر خراب دی چې ار مرسیکل وګوره مرسیکل ساسه په اوتی کې خامخه دره.
ملګرو ملتو د اسرائیل پوځ د ماشومانو په وړاندې د سرغړوونکو په فهرست کې شامل کړ. البته د افغانستان او نیوزیلند د کرکټ لوبې له جریانه مو هم د خبرونې په ترڅ کې خبرو. در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن د ایران په پلازمینه تهران کې د افغانستان لپاره د څو هیوادونو ځانګړي استازي جرګه کیږي او د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. ځینې شنن کې وایي دا د دوحې د درېمې غونډې لپاره چې د همدې میلادي میاشتې په پای کې د ملګرو ملتو په مشرۍ پلان شوې د چمتووالي لپاره بحثونو ته ځانګړې شوې ده. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان بیا نیوکه کړې چې د دوحې پر روانه غونډه کې د افغان ښځو د حقونو موضوع له پامه غورځول شوې ده. جزئیات په دې راپور کې
د تماس سیمه ایز ډلې په دې دویمه غونډه کې د افغانستان لپاره د ایران، چین، روسیې او پاکستان ځنګړي استازي برخه لري. د تهران په کوربتوب دغه غونډه نن شنبه کیږي چې د ایرانی چارواکو په وینا د افغانستان راتلونکي په باب پر کاري چوکاټ بحث هم د غونډې په اجنډا کې شامل دی. د تماس سیمه ایز ډلې لومړۍ غونډه چې د همدغو هیوادونو استازي پکې حاضر وو د تیر لمریز کال د سلواغیا دلوي پر نهمه په کابل کې جوړه شوې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې یو کانفرنس ته وویل. د ایران په کوربتوب د تماس سیمه ایز ډلې دویمه غونډه د سولې، امنیت او ثبات د ډاډ ترلاسه کولو لپاره مهمه ده. هغې ویلي چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي خان درانی په دې غونډه کې برخه اخلي. غوس جنباز چې په روسیا کې د افغان ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي چې په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې نننۍ غونډه په واقعیت کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا د بحث لپاره جوړه شوې ده.
شته معلومات د سخی چې په دې غونډه کې به د سیمه مقتدر هیوادونو لکه روسیا، چین او ایران خپل دریزونه د راتلونکي درېمې دوحې د غونډې په خاطر دا خپل دریزونه لا هم نور تثبیت او منسجم کی تر څو دیوی مشترک اجنډا په ترڅ کې راتلونکي غونډې ته ورشي. ښکاره ده چې د سیمې هیوادونو په دې موده کې یو سلسله اقدامات ترسره کړي دي، لکه د ترکستانو د لیست څخه د طالبانو ویستل چې ځینې هیوادونه دا کار کړی دی او ځینې هیوادونه چمتووالی ښیي دې ته. په یو ترتیب د دې راتلونکي ناستې ته د مسکو په فرمات کې چمتووالی نیول کیږي.
د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف تیره سیشن به ویلي و چې په تهران کې به د تماس سیمه ایز ډلې په غونډه کې د دوحې د درېمې غونډې پر اجنډا هم تمرکز وسی. ټاکل شوې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د دوحې درېمه غونډه د جون میاشتې له 1 د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د لسګونو هیوادونو او سازمانونو د استازو په حضور کې جوړه سي. طالبانو ته هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکول شوې ده، خو طالبانو لا رسمن په دې غونډه کې د خپل ګډون اعلان نه دی کړی. نه په تهران کې د تماس سیمه ایز ډلې په نننۍ غونډه کې او نه هم د دوحې په درېمه غونډه کې د ښځو د حضور کوم څرک ښکاري. هغه څه چې د ښځو د حقونو د فعالانو او نورو بنسټونو عکس العملونه یې پارولی دي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مرستیالې هیدربار پرون په دې اړه په یو ویډیوي پیغام کې وویل د بشري حقونو د څار سازمان په ګډون ځینو بنسټونو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش ته په یو لیک کې خپلې اندېښنې بیان کړې دي.
Human Rights Watch along with 10 other human rights organizations.
د بشری حقوقو د څار سازمان او د بشری حقوقو د لاسو زیاتو نورو بنسټونو روانونه د ملګرو ملتونو سرمنشي او غړو هیوادونو ته لیک ولیکه. په دې باب یې سخته اندېښنه خو دا چې ملګری ملتونه د دوه درې مغونډه په څه ډول تنظیموي. یو اندېښنه مو دا چې څرګندېږي د بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو د حقوقو موضوع نوره هم څنډې ته کړای شوې ده. دویم اندېښنه مو دا ده افغان ښځې چې د امنیت شورا د 25 نمبر پریکړې لیک له مخې په دغه ډول غونډو کې د بشپړ ګډون او د خپل هیواد پر راتلونکي د بحث حق لري، ښکاري چې دوی هم څنډې ته کړای شوې دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون خبر ورکړ چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی کابل کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما له مشرې روزا اوتنبای وسره د دوحې د درېمې غونډې په باب خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د دوحې د غونډې اجنډا د داسې ترتیب سي چې ټولو لپاره د منلو وړ وي. پر افغانستان د دوحې دویمه غونډه د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې جوړه شوې وه چې طالبانو په هغې کې له ګډون کولو ډډه وکړه. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تیره دوشنبه ویلي و چې ملګرو ملتونو د دوحې د درېمې غونډې اجنډا له طالبانو سره شریکه کړې ده او دوی ور باندې غور کوي. لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
د نیوزیلند او افغانستان ترمنځ کرکټ لوبه په نړیوال جام کې روانه ده. د شلو ورونو په دغه نړیوال جام کې دا لوبه په ویسټ انډیز کې ده. د نیوزیلند دوهمه وکټ هم وغورځېده. نیوزیلند تر اوسه پورې 22 منټې کړې دي او دوه لوبغاړي یې له لاسه ورکړي دي. دواړه وکټې د افغانستان له لوري فضل حق فاروقي اخیستې دي. په دې نړیوال جام کې تر دې مخکې افغانستان یو سلو 95 منډې وکړې او د افغانستان په لوبه کې د رحمان الله ګربز منډې د یادی دودی چې اتیا منډې وکړې. ابراهیم صدران 34 رنزونه جوړ کړل او عصمت الله عمرزی 22 منډې وکړې خو چټکې وکړې ځکه چې تر نیمایي پورې یعنی تر لسو ورونو پورې د لوبې رسېدو پر مهال د افغانستان رن ریټ یا د منډو کچه 15.55 ته رسېده چې دا په شلو ورونو لوبه کې چټک رن ریټ نه دی. افغانستان په خپل دریمه لوبه د جون پر 14 نیټه له پاپو نیو ګینی یا پی این جی سره او څلورمه هغه به د جون میاشتې پر 13 له ویسټ انډیز سره کوي. او همدغه ټیمونه به بیا هم یادونه وکړم. په دې نړیوال جام کې د افغانستان په ګروپ کې د افغانستان سره د نیوزیلند تر څنګ پاپیا نیو ګینی یوګاندا او ویسټ انډیز شامل دي. د افغانستان لپاره نننۍ لوبه خورا مهمه ده. که چیرته افغان لوبډله وتوانیږي چې دا مسابقه وګټي نو د دې ډیر زیات چانس سره چې افغانستان د شلو ورونو د نړیوال جام دې لوبو دوم پړاو ته لار وکړي. اوس په ورشو کندهار ته د کرکټ په اړه وړاندې هم په خبرونه کې نور معلومات در سره شریکو. د کندهار اوسیدونکو د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي. د خلکو په خبره د تیلو د ټیټ کیفیت له امله وسایط خراب شوي او دوی له تاوانونو سره مخامخ کړي دي. بلخوا د موټر او موټر سایکل جوړونکو هم وایي د تیلو د ټیټ کیفیت له امله ورته زیات شمېر وسایط راوصل کیږي. نور په دې راپور کې
د کندهار اوسیدونکو نجیب الله وایي په دغه ولایت کې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله د ارکیږي چې په میاشت کې یو ځل خپل وسایط مستری ته د جوړولو لپاره ودروي. د ده په خبره د تیلو ټیټ کیفیت یې ورځنۍ چارې له خنډ او ځنډ سره مخ کړي او د وسایط د خرابتیا له کبله نسي کولای خپل کارونه پر وخت ترسره کړي.
د تیلو کیفیت ډېر خراب دی په کندهار کې. په جې خاطر خراب دی چې هر موټرسایکل وګوره موټرسایکل ساس ته په اوتې کې خامخا دره. اگر اگر ته وایې چې چیل خراب دی او موټران هم دغه سیمستران ته شل چر ولاړ دي خاص دا چیل د خاطر نو د زموږ تیز وطنوال د تجارانو دغه داسې ورغو کې د زموږ تیز د کندهار چیل سره برابر کې ځان خلک دی مشکل ده. دغه وس حالات هم داسې حالات یاري ته کم نظر معلومیږي.
د کندهار یو شمیر نور وسیدونکو هم د تیلو د ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د تیلو د کیفیت لپاره دی له دوکانونو او پمپونو وخت پر وخت نظارت ترسره کړي او سرغړونکي دي مجازات کړي.
مانو محمد ظریف دی. کندهاران توارسه ارزان تیل راوړي موټر یا موټرسایکل د چورواچې موټرسایکل چې د نیمې لارې بوځي پر نیمې لار خرابې ټول د تیلو سم موټر خرابې موټرسایکل د ورځې لاس موټر دلته یو په بل پسې سره کېبل کړي خو داغه د چیلو د لاسه وي. د دولت څخه مو دا غوښتنه ده چې چیلو پر دوکاندارانو وګرځي پر پمپو والا وګرځي د چیلو کیفیت وګوري چې هلته ارزانه شی راوړي. دلته موټران ټول خرابوي موټرسایکلان موټران ټول ته تاوان لري.
زما نوم صدیق الله دی. د دولت څخه مو دا خواهش شروع ده چې دغه چیلو کیفیت سم کړي. نو د چیل ډېر خراب ستا چې د موټرانو یا د موټرسایکلانو د ویکمو دا دغه خرابوي.
په ورته وخت کې په کندهار کې د موټرونو او موټرسایکلونو جوړونکي هم وایي چې دوی ته ډېر شمېر خراب شوي وسایط چې د تیلو د ټیټ کیفیت له امله خراب شوي وي راوستل کیږي. د دوی په خبره اوس مهال ډېری موټرونه برېښنایي دي او د تیلو ټیټ کیفیت یې ژر خرابوي.
زما نوم سید محمد دی. د موټرسایکلانو د زرنجانو د جنریټرانو مستریمه د زیات د تیلو د امله خراب چې دغه نه ډېر د تیلو د امله خراب را روان دي. ګرد تیل خراب چې سم تیل چندان نهسته یو ځای ځای پیدا کیږي مونږ چندان د پمپو والا و دغه څوک چې خرڅي ګرد تیل خراب کی موږ دنجره وړي چې خراب دی. ما خپل خرڅول د خراب کیا سم برب سپری شول چې خلکو کنزل کول غاوې کوي چې وګورم چې کله اخلاص کې والونه خراب کی والونه جام کړی دي یا قرار یې ګر سره کاش نه پکې مکمل چل زیات خراب کی
زما نوم مستر اسماعیل دی. دا اوس موټر خو برکی دی، دا خو بیخی زینه چې دا وروای چې دوه قدمونه زه بیا مو ټنکی را تا کو ورپاکه کو بیا چیل ورته برابر کو د بده سر راوړو.
حادثه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د نورم سټنډر ادارې نظر هم واخلو، خو د دغه ادارې چارواکي خبرو ته حاضر نسول.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1925 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کرکټ په نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند ته 168 منډه هدف ټاکلی دی. نیوزیلند تر اوسه پورې 3 منډه جوړې کړې دي. دوه لوبغاړي سوځېدلې دي، دواړه لوبغاړي فضل حق فاروقي سوځولې دي. نیوزیلند په 133 منډو کې وبخشي په ونیو توپونو کې 133 نور منډو ته ضرورت لري. اوس د خبرونه په دې برخه کې یو نړیواله مسله راخلو. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي د ملګرو ملتونو د سرمنشي وروستي پریکړه وخندله. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش د اسرائیل پوځ د سرغړوونکو یا متخلفانو په غل نړیوال فهرست کې شامل کړ چې د ماشومان په وړاندې سرغړونې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استازي ګیلاد اردن دا یو شرمونکې پریکړه وبلله. هغه ویلي په دې باب پرون جمعه رسمان اطلاع ورکړل شوې ده. ټاکل شوې ده چې په دغه نړیوال فهرست کې چې د ماشومانو او وسلوالې شخړې په باب یو راپور هم مل دی، را روانه جمعه د ملګرو ملتو په امنیت شورا کې بحث وشي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویل چې د اتوم میاشتو جګړو پر مهال د ماشومانو په ګډون په دغه ترانګه کې 16,111 کسان وشل شوي دي. بل لور ته د یوې تازه نظر پوښتنې له مخې په جرمني کې لهرو 5 کسانو دوی د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلوي کوي. دغه نتیجه په هغه نظر پوښتنه کې اخیستل شوې چې د یو ګالف په نوم د یو څیړنیز بنسټ لخوا شوې ده. د نظر پوښتنې له مخې په سلو کې 40 پوښتل شویو کسانو ویلي چې جرمني باید د فلسطین خپلواک دولت په رسمیت وپیژني، خو 5% نورو یې مخالفت کړی او 33% نورو له څه ویلو ډډه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو اونیو کې ناروې، اسپانیا، آیرلند او سلووینیا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پریکړه وکړه، هغه څه چې د اسرائیل سخت غبرګون یې وپاروه. د جرمني سرریاسم اولاف شولتس ویلي چې د ده حکومت لا د فلسطیني دولت د رسمیت پیژندلو پلان نه لري.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د ایران حکومت د ولسمشر ټاکنو په اړه رسنیو ته تازه سخت سپارښتنې اعلان کړې دي چې سرغړوونکو ته په درو وهل هم پکې پام کې نیول شوی. دغه ټاکنې د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ شو د ځایناستې د انتخاب لپاره کیږي. د نویو سپارښتنو له مخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون د اعتصاب او تحسن په اړه محتوا خپرول د جرم یو عمل ګڼل کیږي. نور په دې راپور کې
پیران کې پر رسنیو د څارنې هیئت د ولسمشرۍ د پلان سویو ټاکنو په درشل کې د رسنیو لپاره ځینې تازه سپارښتنې اعلان کړې دي. د دوه تازه سپارښتنو لمخې کڅوک سرغړاونه وکړي، د دغه حیات د مخکنیو سپارښتنو په څیر څلور اویا دوری هم ورته په پام کې نیول سوی دي. دغه تازه سپارښتنې تیره پنځشنبه اعلان سوی چې پرون جمعه ور باندې ځینو بنسټونو انتقادونه وکړل او دا یې پر رسنیو د نور فشار هڅه وګڼله. د نویو سپارښتنو لمخې د ټاکنو د تحریم او د خلکو د ګډون کمولو لپاره د محتوا خپرول، د غیر مجاز غونډو په ګډون اعتصاب او تحسن جرم ګڼل کیږي. دا د ایران د حکومت لخوا د سیاسي روایت او د مخالفانو د ځپلو لپاره د هڅو لړۍ ګڼل کیږي، هغه هم د هغو ټاکنو په درشل کې چې په وروستیو کې د زیاتې غوغا سبب کیږي، نه ځکه د ګڼو کاندیدانو د رد کېدلو او د هر سیاسي مخالف د ځپلو له کبله په ټاکنو کې د خلکو ګډون په وروستیو کلونو کې کم سوی دی. په تازه سپارښتنو کې راغلي چې د ولسمشرۍ ټاکنو د قانون د څلور اویاویمې مادې له مخې ټولې رسنۍ او مجازي شبکې حق نه لري چې د انتخاباتي کاندید پر خلاف کومه خبرتیا یا داسې مطالب خپاره کړي چې له یو مشخص کاندید د خلکو د یوې ډلې یا اشخاصو د انصراف پاړه وي. په ایران کې دغه ټاکنې د چنګاښ یا سرطان پراتمه د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی پر ځای د بل ولسمشر د ټاکلو لپاره کیږي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د غویا ثور پر دیرشمه په ایران کې د څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کرکټ په نړیوال جام کې د نیوزیلند دریم وکټ هم وغورځېده. دا وکټ هم فضل حق فاروقي واخیسته. د دریم ور روان دی 2.3 اووره لوبه یې کړې ده. تر دې دمه درې وکټې اخیستې دي، 15 منډې یې ورکړې دي او دا لوبه لا روانه ده. افغانستان نیوزیلند ته 160 منډې هدف ټاکلی دی. افغانستان په شلو ورونو کې 159 منډې وکړې، شپږ لوبغاړي له لاسه ورکړل. په ځواب کې نیوزیلند 28 منډې کړې دي، درې لوبغاړي سوځېدلې دي. یعنې نیوزیلند په راتلونکو دوه نوي توپونو کې 133 منډو ته ضرورت لري. نیوزیلند تر فشار لاندې دی ځکه د سر درې تکړه لوبغاړي یې سوځېدلې دي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان وایي په باکتریا، ویروس، پرازیت یا کیمیاوي موادو د لړلو خوراکي توکو د خوړلو له کبله خلکو ته تر 200 زیاتې ناروغۍ پیدا کیږي. د دغه ادارې د افغانستان څنګه پرون د خوړو د نظافت نړیوال ورځ په مناسبت په خپل اکسپان یا پخواني ټویټر کې دا خبره کړې ده. د جون ومه یا د خوړو د نظافت نړیوال ورځ هر کال د دې لپاره لمانځل کیږي چې خلک په دیاړه چې د خوړو لارې څنګه ناروغي ورته انتقالي شي په هوای تر لاسه کړي. د شپږم کال دی چې د غورس منځل کیږي او د ملګرو ملتونو په وینا هر کال 600 میلیونه وګړي په خوړو کې د 200 ډول میکروبونو له کبله ناروغي شي. ویټل نورستانیانو ځوانانو د خپل کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکوېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وای د نورستانیانو وړینو جامو، لرګینو زینتی شیانو، د خوراک تراک لوشو او نورو شیانو جوړولو چارو کې شپېتو تنو ته د کار او زده کړې زمینه چمتو کړې ده. په وینا یې کار شروان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو پلاسونو جوړ شوي شیان غواړي او دوی هم ورتلی شي. تفصیل په دې راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خوانی وختونو کې مشران او جامع د اخلی پخلی، خوراک، څخاک، لوخي او نور شیان لشته وسایلو او امکاناتو په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړلو ته اړتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیاتو آګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د اړتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا اول اوبدلې، اول بیا تار ته جوړو، بیا بیا دغې خپل قصبګر دي، دغې نه بیا تیکه جوړوله، دغې نه بیا هم د نر لباس جوړېده او هم د زنانه وو، او همدارنګې د خپو د پاره بیا څارمنې نه د پوستکي، د غرڅنې، د غوایي د پوستکو نه بیا هغه جوړو. هغې ته بیا زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه به ډېر رنګین وو. 2.5 کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې پخپو کېدل به دغې قیمت وو.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه یې ډیری کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیریدو کمزوری کیږي. خو اوس په کابل کې یو شمېر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک، څښاک، لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې 1.5 ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان او پیغلی روزو، هغوی ته ورزده کوو او زمونږ دغه صنعتکاران چې دي پخوا تقریبا اکثریت مشران دی اغوی ډیره د کار جوګنه دی توان لري او بل طرف ته دغه صنعتکارانو ته کار زمينه برابر کوه تقریبا په دغه بخش کې موږ سره 15 نفر په کار باندې مصروف دي په هغه کې دیش زنانه او دیش نارینه دي
هغه راتول د نورستان فیشن څخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخ لوخو او د کورونو زینتی شیان غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیاوې چمتو کړي دي
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنۍ ډیلیوري لري
د پارون اوسیدونکي مریم چې اوس مهال د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته د وای که څه هم چې کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډېره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی
دا ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه نیکې لوړانې کوم زه غلام فاروق منتظر د بادغیس ولایت د غورماش ولسوالۍ نه د کاریز د لیونیانو د کلی څخه پیغام دادی چې زموږ سره دولت همکاري وکړي زموږ خلک ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي ډېرې ستونزې لري سږکال ځکه چې سږکال د خلکو کښتونه هم نه دي برابر زموږ د غورماش د اطراف د خلکو خصوص د غورماش د بازار اطرافیان ډېر اقتصادي بحران سره مخامخ دي نو د دولت څخه مو دا درخواست او غوښتنه ده چې زموږ د اقتصاد د مشکل را دفع کړي او لاسرسی موږ ته وکړي زمينه راته برابره کړي ومن الله توفیق السلام علیکم
د ازادي رادیو ته ما دا پیغام و نوړ پوړو چارواکو د طالبانو دی چې د هرات ولایت کې چندونی نظم نه مراتیږي سلی رحمي نسته په دغه دولت کې کوم دولت چې کوم امیران چې ناست دي نه دی سیاستري مرات لري نه دی غریبو بیچاره مرات لري په کم جرم کې هم سړی څلور میاشتې پنځه میاشتې کښېنه وي او کم مجاهدین چې دي ټوله مشرانو او کومندانان چې دي د دې په مابنځ کې څه ناڅه بې اتفاقي شته او بل مجاهد ماسې مجاهد یو جاهل مجاهد په ماسې څه منفقیت ته اړي او که تنخوا وای څه ډاکه اچي نو دغه فکر دې لوړ کړو چارواکو له طالبان دي السلام علیکم
السلام علیکم ز سلیم احمد سنصور له هلمند ولایت سنگینو له سوالی څخه تاسو ته د واتس اپ لاره پیغام پریردم مننه زما پیغام دغه دی چې دلته په هلمند ولایت سنگینو له سوالی کې خو حالات سره ګډ وډ دي که څه هم مپلیس ته وی دي بیکاری دي ځکه مولر دي ان خپل خوراکره ته نه جوړوي خو دراغه ترڅنګ ز دغه خواهش لرم چې دغه زموږ نوی ځوانان غواړي چې فوټبال ته مخه کوي او د فوټبال لوبه شروع کړي خو بدبختانه چې دغه ځوان له میدان له بے برخی دی نو زما د لوړ پورو چارواکو او یا هم هغه خیره موسسو څخه چې په افغانستان کې فعالیت لري خواهش دغه دی چې باید موږ ځوانانو ته یو شایسته میدان را جوړ کړي او تر څو کولای شو چې خپل ورځنی تمرین پر مخ یوسو مننه ازادي رادیو زنده باد
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده نیوزیلند تر دې دمه په شپږ اوورونو کې درې ډیر شمنډې کړې دي درې لوبغاړي له لاسه ورکړې دي یعنی نیوزیلند په څلور اتیا توپونو کې یو سلو وویشتو نورو منډو ته ضرورت لري چې دا لوبه له افغانستانه وګټي افغانستان نیوزیلند ته یو سلو شپېته منډې هدف ټاکره دی په ټاکلو شلو ورونو کې یو سلو نه پنځوس منډې وکړې شپږ لوبغاړی له لاسه ورکړل او د دې په ځواب کې د افغانستان بالرانو تر دې دمه ډېره ښه لوبه کړې ده د افغانستان د بالرانو هغه پیک هغه د سر لوبغاړی فضل حق فاروقي دی په دې لوبه کې تر اوسه پورې په درې اوورونو کې ولس منډې ورکړې دي درې لوبغاړی سوسه ولیدي او درې سره وکټې د نیوزیلند چلوې د لري د دا فاروقي پلاس وې د لري نوین الحق هم دوه اورونه کړې دي اته منډې ورکړې دي دا هم شبالینګ دی کې وکټه نه اخیسته نو تر دې وروسته به د افغانستان د سپین بالرانو نوبت وګورو چې هغه څنګه لوبه کوي چلو شپږ بجې او دیرش دقیقې دي لنډ خبرونه د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن شنبه هم د افغانستان په تلس ولایتونو کې د ورښتونو سیلابونو تالندې برېښنا او بادونو اټکل کړی دی. دغه ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، میدان وردګ، بامیان، دایکنډي، غزنی، لوګر، ننګرهار، پکتیا او خوست کې د ورښتونو اندازه له 15 تر 40 ملي متر پورې وي. په دې بیان کې زیاته شوې ده چې په لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د بادونو او دوړو او خاورو اټکل کیږي چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 500 تر 800 کیلومتر وي. د ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ، شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونو تر سخت ورښتونو وروسته د درنو سیلابونو بهیدلو شاهدان وو چې د سلګونو کسانو د مرشوب لترڅنګ خلکو ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. د کرکټ لډګره د نیوزیلند بل لوبغاړی اوټ شو. د نیوزیلند کپتان ویلیامسن د راشد خان په توپ په لومړي توپ باندې وسوسید. له دې سره نیوزیلند په 6.1 اوور کې 30 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. د طالبانو سترې محکمې اعلان وکړ چې بل دوشنبه د خبرګولې جوزا 28 به په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. دغه محکمه تیر شپه په یو اعلامیه کې ویلي په مرکز او ولایتونو کې د دوی د هلال کمیټو میاشت لیدلې ده او د دوی په حساب نن شنبه د ذوالحجې میاشتې لومړۍ ورځ ده. خو په نورو جنتریو کې پرون جمعه د ذوالحجې لومړۍ نیټه وه. په سعودي عربستان کې د بلې اونۍ د یکشنبه په ورځ د اختر لومړۍ ورځ اعلان شوې ده او یوه ورځ مخکې تر هغې به د عرفې ورځ وي. د اختر په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان د پام وړ برخه د وروستیو ورښتونو او سیلابونو له کبله زیانمنه شوې او خلک له اقتصادي ستونزو کړی شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د بریکس ډلې د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون په هدف روسیې ته ځي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ماو نینګ پرون وویل چې وانګ یی به په روسیه کې د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د بریکس ډلې ترمنځ پر همکاریو د سیمې پر وضعیت او نورو مسایلو خبري وکړي. د روسیې په نیشنی نوفوګروت سیمه کې د بریکس ډلې دا غونډه را روانه دوشنبه او سیشنبه کېږي. د بریکس په سازمان کې برازیل، روسیا، هند، چین، جنوبی افریقا، مصر، ایتوپیا، ایران، سعودي عربستان او متحد عربی امارات شامل دي.
د ځوانانو خبرونه
درانو دوستانو سلامونه مې ومني. ځینې ښوونکي چې ځوانانو په تیر بیا افغان جنو ته د آنلاین زده کړې زمینه برابره کړې وای لکه څنګه چې په کار ده زده کوونکي په لیک لوست کې برخه نه اخلي. د دې کار لامل څه کېدلی شي؟
آنلاین هم مصارف غواړي، کورنۍ د انټرنیټ سره دسترسی نه لري او دومره نشي کولای چې انټرنیټ ډېر فعال کړي. زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم یا مکتب ته لاړ شم یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده.
لز دا کړو دینجونو د لری پاتې کېدلو لواجه ناهلی هم د دې سبب شوی چې دوی آنلاین درسونو ته لږ وخت ورکړي.
په وناست وبکه کې چاغي به چرګان مثلا تر ځا پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې عادت ول سم سم په اخیری امتحانونو کې په داس وخت باندې یو څوک راځي بیا پرې کړی چې مثلا نور ساس تعلیم باندې وجم نه درته وایي چې په څه خاطر په څه دلیل بس باندې، نو دا خو هغه ټول هلي ورمنونه ته باندې هغه خو په وبو باندې له وسول کېنه.
دغه خو ښوونکو چې د نجونو لپاره آنلاین زده کړې پیل کړي له ښځینه زده کوونکو څخه یې هیله څه ده؟
زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دی خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، په آنلاین ډول وي خپل درس ته ادامه ورکړي، یعنې له دې فرصته باید ګټه واخلي، په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په آینده کې ښه او مرفع ژوند ولري.
قدرمن اوریدونکو، تقریبا له درې کلونو را په دې خوا چې کله طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړې. په دې موده کې د زده کړې په برخه کې یو شمېر فعالانو او ښوونکو آنلاین تدریس پیل کړ. دوی وایي چې په لومړیو کې زده کوونکي ډېر وو، خو اوس ورځ تر بلې د هغو شمېر کمیږي چې دې مسلې دوی اندېښمن کړي دي. روزو دې ته چې ولې په آنلاین ډول د ښځینه زده کوونکو شمېر لږ شوی دی. د کابل اوسیدونکې حسینه په دې اکله وایي،
د افغانستان ټولې نجونې ډېری مات شو. اول دا چې دوی مکتب ته تلل، پوهنتونونه ول، درس ول، نو اوس وایي چې یعنې هېڅ زړونه یې مات دي، امیدونه یې قطع دي، چې یعنې هېڅ نوه موږ ته هغه نه کوي، ځکه دوی د آنلاین درس ته ډېر زړه نه ښه کوي. ډېری استادان او ډېری هغه د آنلاین درس زمینې مسایلې کړي دي، ځکه چې دوی درس وایي د آنلاین درس لپاره ډېرې چلیکیانې زړه نه ښه کوي، ځکه چې په افغانستان کې همیشه یعنې نجونې ډېری لخوا درس ته تلل، زده کړې کوو، کوشش کوو چې پرمختګ وکړي. خو اوس چې دا پوهنتونونه بند شول، کورسونه بند شو او همداسې مکاتبې، د ټولو زړونه مات شو، امیدونه یې قطع شول، د همدې لپاره چې یعنې هغه وخت یو آینده درلوده، اوس په افغانستان کې د افغانستان نجونې آینده نه لري چې ونشم کولای کورس ته لاړ شم، درس ووایم، تحصیل وکړم لکه نورو نجونو غوندې، د نورو ممالکو غوندې، اسلامي ممالکو، البته اسلامي ممالکو غوندې پیشرفت ونه کړم. دا ډېر د خفګان، ما ته خپل البته د خفګان ځای ده، ځکه دا نور چې دومره پیشرفت کوي نورو ممالکو کې، دوی سمو نیم کوشش او مرسته او حصه د انجونې دي. او پاتې د موږ مملکت انجونې ته دا به ډېره سخته، ځکه زه خپله چې ونه شم کولای کورس ته لاړ شم، یا مکتب ته لاړ شم، یا پوهنتون ته لاړ شم، نو دا د ما لپاره ډېر د خفګان ځای ده. او ډېری پخوا خو دولتي مکاتبې ول، افغان انجونې ډېری رایګان کولای شو چې هلته درس ووایي، خپل زده کړې وکړي، پرمختګ وکړي. بس اوس متاسفانه چې آنلاین هم مصارف غواړي، آنلاین ادرس انټرنیټ غواړي. د موږ افغانستان اقتصاد خو ټول ته معلوم ده، ډېری کورنۍ د انټرنیټ سره لاسرسی نه لري او دومره نه شي کولای چې انټرنیټ ډېر فعاله کړي.
فضل احمد چې د ژبو او ادبیاتو د پوهنځي له انګلیسي برخې څخه فارغ شوی وایي، په افغانستان کې د ټولو ځوانانو په تېره بیا د نجونو ناهیلي چې له خپل راتلونکي څخه خبرې نه دي، د دې لامل کېږي چې په آنلاین زده کړو کې هم کمه برخه واخلي.
د افغانستان د سیاسي تحولات او د نظامونو عدلون بدلون دغه یو ډول روحي اغیز لري د انسانانو پر کړنو باندې کنه، او بیا په خاص ډول ځوانان د هغه څخه ډیر زیات متاثر کیږي. ولې چې که تاسو فکر کړئ چې ځوانان تر یو ځایه پورې ځان ورسوي، په خاص ډول مثلا که موږ وایو په اوناس طبقه کې چې هغه بیچارهګانې مثلا تر یو ځایه پورې ځان ورساوه، مثال په یو لسم سم کې، یا د دوه لسم سم په اخري امتحانونو کې، په داسې وخت باندې یو څوک راځي بیا پریکړه کوي چې مثلا نور ستاسو تعلیم بندي، وجم نه درته وایي چې په څه خاطر، په څه دلیل بس بندي. نو دا خو هغه ټولې هیلې او ارمانونه چې دغه لس کاله، دوه لس کاله دوی بیچارهګانو تعلیم کړی دي، ځانونه ترې ځای رسولي دي، طبعاً هغه خو په اوبو باندې لا هوسول کنه، او بیا دی داسې په یو نامعلوم برخلیک باندې اخته سي چې معلومیږي نه چې دا به څه محل داستون ځای کیج. بس پر کور باندې کښېنسته. یا هغه ځوانان چې د مثال په ډول دوی لوړې زده کړې کړې وي، یعنی که زه خپل مثال درکم، زه د پوهنتون د ژبو ادبیاتو د انګلیسي ادبیاتو څخه فارغه کس یم، ولې متاسفانه ما ته چا هلته داسې په سترګه باندې ونه کتل چې دا کس دادی فارغه سو د پوهنتون څخه، د ده دپاره به موږ یو ځای، یا زه چې خپله مثلا هر ځای ته تللی یم هلته هغه ځایونه ډکي، یا مثلا کار نه، یا هلته چې وګورې د خیشو د خاله ډېر دغه کېږي چې مثلا هر سړی خپل د خاله زوی ماما زوی وراره اکا زوی دا کسان راولی پر وظیفه باندې درې بیا دا غو د تعلیم سویه او شتم نه کتل کیږ نو په داسې حالاتو کې چې کله د ځوانانو زړونه تعلیم څخه مات سي بیا نو هغوی د انلاین زده کړو دپاره هم زړه نه شکي خو زه داسې فکر کوم چې مایوسي خو نو نه ده په هر حالت کې موږ بیا هم ځوانانو ته پکار ده چې هغوی د فرصتونو څخه چې دوی ته په لاس ورځي د هغو څخه عظیمه استفاده وکړي هر کم زده کړي چې که هغه په انلاین ډول وي او که هغه په حضوري ډول وي چې هغوی ته دوی لاسرسی ولري یا دوی ته زمینه مسایده سي زما په فکر سره خو دوی دغه چانسونه باید له لاسه ورنه کړي ځکه چې کیدای سي حالات سم سي د وطن حالات سم سي او یا کیدای سي په نورو دغه ځایونو کې په سکالرشپونو کې په ځینو نورو پروګرامونو کې د دوی نصیبونه سي وي او هلته دوی لارې ومومي او هلته د خپلو خوبونو ارمانونه چې دوی د ځان سره لري او هغه په حقیقت باندې بدل کړي
صفت الله زاهدي چې د افغان نجونو لپاره د آنلاین زده کړو زمینه برابره کړې وایي کله چې یو ښوونکی زیار باسي او افغان نجونو ته د زده کړې اسانتیاوې برابروي بیا دوی پرته له کوم دلیله ونډه نه اخلي دا یې له ځان سره ظلم دی نوموړی وایي په اوسنیو شرایطو کې افغان کورنۍ د دې توان هم نه لري چې د نجونو د زده کړې لپاره کډوالۍ ته مخه کړي
که یو څوک د زده کړې زمینه ورته برابروي او دوی بیا هم زده کړه نه کوي ځان دوی ته رسیږي دوی به اصلا په راتلونکي له نورو زده کړو څخه هم بې برخې وي که چیرې افغان نجونې غواړي زده کړه وکړي تر ټولو ښه لاره دا ده چې آنلاین یا انټرنیټي زده کړې پیل سوي دي دوی کولی سي همدا کار وکړي او یو دا دی که چیرې زمینه نه وي ورته برابره یا نه ورته برابرېږي دا بیا په هغو بنسټونو پورې اړه لري چې هغوی د دوی د زده کړې لپاره نه دي لاس په کار سوي هغه څوک چې اوس حاکمان دي او هغوی د افغان دولت ټولې واګې چلوي د هغوی لپاره په کار دا ده چې تر څو پورې وکولی سي خپلو خویندو لوڼو ته د زده کړې زمینه برابره کړي او دا تر ټولو یوه ښه لاره ده د افغانستان خلک اوس دې توانایي نه لري چې هغوی کډه وکړي او هغوی ولاړه سي بهرنیو هیوادونو ته خصوصا یا پاکستان ته یا ایران ته یا هم نورو هیوادونو ته یوازې د خپل لون لپاره خپل دوستان خپلې کورنۍ او هر څه پرېږدي او دا کار ډیرو زیاتو پیسو او ډیر څه ته اړتیا لري نو صحیح ده ځینې کسان به تللې وي لکه د کابل یا د جلال آباد یا د افغانستان د شمال د ځینو ولایتونو یا د جنوب ځینو سیمو اوسېدونکي به تللې وي کډه سوي به وي له یوې خوا به په خپله ګاونډي هیوادونو کې هلته لکه څنګه چې تاسو ویني هلته هم حالات ډېر ترنګلي دي صحیح نه دي خصوصا د کډوالو لپاره ځای نه لري یا یې نه ورته برابروي په دغسې حالاتو کې هلته په بهرنیو هیوادونو کې زده کړه کول دا خپل هم یو لوی ستونزه ده نو تر ټولو ښه خبر دا ده چې خپل د افغانستان دولت آیا په افغانستان کې د اوسنی دولت کوم خلک چې دی هغه پر خپلو خلکو رحم وکړي او ښوونځی ورته پرانیزدي دا به تر ټولو ښه لاره
ښاغلی صفت الله د طالبانو له نظام څخه غواړي
زه د یو افغان په اس باندې خواست کوم چې د نجونو لپاره د زده کړو مرکزونو دروازې پرانیزي او کنه یو وخت به تاسو وګورئ دغه ټولنه ټوله به یو بدبخته وي ځکه چې یوه کورنۍ کې چې یوه ښوونکې نه وي یوه ډاکټر نه وي یوه څارنواله نه وي هلته نو کله چې په ټولنه کې د ښځو ستونزې رامنځته کیږي څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه لاړه سي نرینه ډاکټر ته څنګه یوه ښځینه وکولی سي چې هغه خپلې ستونزې یوې څارنوالې یوې قاضي ته یا یو نارینه قاضي ته ووایي چې زه په کورنۍ کې له دغسې ستونزو سره مخ یم تر څو پورې د هغوی دغه ستونزې حل سي په ټول دنیا کې وګورئ په سعودي عربستان کې د اسلام مرکز هم ګڼل کیږي هلته وګورئ د ښځینه لپاره کوم هغه بندیزونه چې مخکې وه هغه ټول لغوه سول او ویل چې راځئ ښځینه باید زده کړې وکړي زه فکر کوم چې د ښځینه لپاره لکه څرنګه چې تاسې په افغانستان کې د دولت د اوسني حاکمانو هغه خبرې اوري هغوی ویلي چې موږ په یوې طرحې کار کوو خو ولې دا طرحه له تېرو دریو کلونو راهیسې لا نه ده جوړه سوې او د خلکو هیلې او امیدونه هم دا ده چې د دوی د لوڼو او خویندو پر مخ باندې د زده کړې دروازې پرانیستل سي او هغه نجونې چې دي هغه زده کړو ته لاړې سي
انجینر همت و اول چې له دوه کلونو را په دې خوا د بیلابیلو مضمونونو آنلاین ټولګي پیل کړي. له افغان ځوانانو په تیره بیا نجونو څخه غواړي چې دوی باید په دې ټولګیو کې ګډون وکړي. د نوموړي خبرې په یوې مرکه کې اورو.
داسې مثلا موږ د ټکنالوژي په مټ باندې په کور کې ناست کولای شو درس ووایو. دا یو ډېره غټه لاسته راوړنه ده. له دغه فرصته دوی باید ګټه پورته کړي او دوی باید درس ووایي او داسې د ځان د غولولو په خاطر باندې بهانې باید ونه لټوي. زموږ ځوانان په ډېرو ګروپونو کې اشتراک کوي، په هر رقم ګروپ کې دوی اشتراک کوي، خو ولې په یو درسي ګروپ کې هم فقط خپل وخت ضایع کوي، هیڅ درس ته متوجه نه دي. دا غټه او عمده مشکل دلته ده. دا مشکل له دې سره رابطه لري چې موږ اصلا افغانان خپل وخت ارزښت نه ورکوي. موږ یعنې هغه د ټایم مینجمنټ باندې نه پوهېږو چې مثلا موږ د خپل وخت څنګه مینج کړو، څنګه یې ترتیب کړو او څنګه مو وکولای شو له خپل وخت څخه ګټه واخلو.
بلې استاد، راځو دې ته لږه وخت نه ستاسو درس شروع کړی په آنلاین ډول باندې، ام د انګلیسي ژبې ام د نورو برخو درسونه. څومره وخت کېږي چې تاسو افغان ځوانانو ته دا درس شروع کړ او په کوم شمېر زده کوونکي تاسو لرئ؟
ډېر زیات زده کوونکي زموږ په ګروپونو کې زیات دي. په سوونو زده کوونکي زه لرم چې زما په ګروپونو کې دي، هغه که د انګلیش برخه ده او که نورې برخې دي. خو بدبختانه چې ما مخکې دوري وکړه چې موږ دوی ته درس هم ورکوو مګر دوی بیا هم کوشش نه کوي هغه درس کوم شکل کې باید ووایي هغه اندازه باندې کوشش نه کوي، فقط ډېر داسې سرتیری ډول باندې چې مسلمان داسې جدي نه نیسي دوی درس وایي. نو په دغه لحاظ باندې له موږ سره چې په ټیم کې نور استادان دي د هغو هم زړونه یو څه ساړه شوي دي. که نه اوس موږ دغه خپلې شبکې ته ډېر وسعت ورکړی ده. موږ مثلا د تنها د انګلیش برخه نه ده بلکې ساینسي مضامینو برخه ده، د نجونو دپاره د الټراساوند برخه ده، مثلا د قابلګي برخه ده، همدارنګه د فن بیان برخه ده، رایټنګ برخه ده چې مثلا څنګه دوی وکولی شي خطاطي رښتیا. دغه ټول مضامین موږ شروع کړي، اما متاسفانه چې ځوانان که هغه نجونې کالکان دي علاقه نه ښیي نو اصلا درس ته دوی پابندي نه لري. وړیا شکل باندې لا ته دوی دا درس نه وایي. کوم استادان چې له موږ سره همکار دي هغه هم همیشه دا خبره کوي چې دا افغان ځوانان درس نه وایي نو لازمه نه ده چې موږ خپل وخت په ضایع کړو. نو داسې مشکلات زموږ په افغاني ټولنه کې موږ ټول ورسره لاس او ګریوان یو د مشکلاتو سره.
استاد، تاسو زحمت وویست په آنلاین ډول مو د درسو زمینه یا د لیک لوست زمینه افغان ځوانانو ته برابر کړله، خو اوس لکه څنګه چې پکار ده دوی ګډون نه کوي. تاسو علت څه ګڼئ؟ آیا علت خو به دا نه وي چې دوی یو ډول مات سوله، دوی ښوونځیو ته تلل، پوهنتون ته تلل، دا ټول یو دم په مخ باندې وتړل سول؟ اساسي علت یې څه کېدلی سي؟ په ارزښت نه کویږي او که دوی هم یو ډول ناهیلي دي؟
یو خو په کل کې ناهیلي سته. موږ که هر څومره ووایو ناهیلي موجوده ده په دې خطر باندې چې کله چې مکتبونه کورسونه پوهنتونونه ټول وتړل سول نو طبعا ناهیلي انسان ته ایجادي، خصوصا زموږ خوندو ته ډېره ستره ناهیلي اوس ایجاد شوې ده. دوی ډېرې ناهیلي دي له دې ناحیې څخه. خو بیا هم یو فاکتور دا کېدای شي چې دوی ناهیلي ده، او بل فاکتور زموږ د خپلو افغان ځوانانو وخت ارزښت نه ورکول هم یو علت کېدلی شي. زموږ د ډېری درسونه په وړیا شکل باندې ولو خو بیا هم دوی اشتراک نه کول، یعنې معنا استاد به هلته په صنف کې نارې وهلې، مثلا په ګروپ کې شاګردان چیرې دي، حتی یو چا درس ته لایک لانه ورکول، هغو به په خپله خوله باندې به یې لایک غوښتل چې دغه زموږ چې موږ کوم درس یې رایه کوو دا درس په ګروپ کې اچوو، تاسو حداقل یو لایک ورکړئ چې موږ پوه شو چې دا موږ درس تاسو کتلی ده او که نه. نو دغه مختلف فاکتورونه دي، یو خو زموږ د ځوانانو د وخت ارزښت نه ورکول دي، او بل دغه اقتصادي مشکلات هم د دې سبب کېدلی شي چې دوی ناهیلي شي. او بل داسې مثلا په فعلي شرایطو کې ښځو ته د کار زمینه مساعده نه ده، نو دوی په دې فکر کې دي چې موږ دغه درس ووایو بالاخره بیا به هم زموږ درس بې نتیجې وي. نو یعنې په درس باندې وخت مصرفول هسې دوی ته د وخت ضایع ښکارېږي. نو دغه څو فاکتورونه یا لاملونه د دې سبب ګرځي چې زموږ ځوانان ناهیلي شي او دوی له درس څخه فاصله واخلي.
تاسو په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې اقتصادي ستونزې هم د دې لامل کېږي چې مثلا ځینې زده کوونکي به انټرنیټ پیسې ونه لري، ځینې په داسې
سیمو کې دي چې هلته اصلا ټلیفون د دوی کار نه کوي. دغه ستونزې به په آنلاین لیک لوست کې دوی څه ډول حل کړي؟
غټ مشکل دا چې زیاتره زموږ ځوانان خصوصا زموږ خویندې دغه اقتصادي مشکل سره دی لاس او ګریوان دي. اکثریت نجونې پیسې نه لري، درآمد نه لري، یا مثلا کوم عواید نه لري، نو ځکه دوی د انټرنیټ د فعاله کولو په ارتباط باندې له غټو ستونزو سره مخامخ دي. نو دا غټ علت کېدلی شي، خو که چیرې مثلا موږ تاسې یو ډونر ولرو او له دوی سره مثلا کومک وسي یو مقدار چې دوی ته د انټرنیټ پیسې د خل ورکړل شي، نو شاید چې دغه ستونزه له منځه ولاړه شي او شاګردان بیرته علاقمندي وښيي. نو غټه ستونزه دغه ده چې موږ دلته زموږ خویندې له اقتصادي مشکل سره مخامخ.
استاد، کله چې جمهوریت سقوط وکړ او طالبان واک ته ورسېدل، د اکثره افغانانو اقتصادي وضعیت خراب سو. هر یو په دې فکر کې چې ځانته یو مړی ډوډۍ پیدا کړي. تاسو څنګه په دې فکر کې سوئ چې افغان ځوانانو ته د لیک لوست له لارې خدمات وکړئ، دوی ته آنلاین درس پیل کړئ؟ آیا له دې لارې کوم عاید تاسو لرئ، او که دا کار د دې لپاره کوئ چې خپل ملت ته خدمت کړئ؟
موږ دا کار فی سبیل الله کوو، فقط د خدای تعالی د رضا په خاطر باندې همدارنګ خپل ملت ته، خپل هیوادوالو ته د خدمت په موخه باندې مو دا کار شروع کړی ده. موږ په دې کې هیڅ کوم عواید نه لرو، بلکې موږ له خپل جیبه مصرف لرو. حتی داسې وخت راغلی ده چې استادانو ګیله کړې ده چې مثلا موږ د انټرنیټ پیسې نه لرو، نو موږ ورسره له جیبه مرسته کړې ده، دوی ته مو انټرنیټ فعاله کړی ده تر څو دوی دغه درس ته معنا ادامه ورکړي. موږ په دې کې کومه دغه نه لرو، خو مطلب مو خاص خپل ملت ته خدمت کول دي او د الله جل جلاله د رضا په لاس راوړل دي. نو انشاءالله چې په دغه برخو کې به بیا هم موږ خپلو هڅو ته ادامه ورکوو چې څومره چې زموږ په وس کې پوره وي او زموږ د نور ټیم په وس کې وي، نو انشاءالله چې دا کار به موږ مخته وړو.
د افغانستان له کومو ولایتو څخه تاسو آنلاین شاګردان لرئ؟
موږ ډیری شاګردان له کابل ولایت څخه دي، له هرات څخه دي، غزنی څخه، اکثریت ولایتو څخه دي، مزار شریف، فاریاب ولایت، ډیرو ولایتو څخه موږ شاګردان لرو. اما مخکې دوري وکړه چې موږ په صنفونو کې په 100 نفر دي، اما متاسفانه چې مختلف علتونه او فکتورونه دي چې دوی له درس څخه فاصله اخیستې ده او داسې زیات متوجه نه دي.
هغه ځوانان چې همدا اوس د تاسې غږ اوري او غواړي په دې درسي ګروپونو کې دوی شامل سي، څنګه به تاسو آدرس پیدا کی؟ څنګه به د تاسو د لیک لوست لړۍ ته درګټ شي؟
نو زموږ د ګروپونو خو ځانته لینکونه سته، لینکونه موجود دي، نو دوی کولی شي چې زموږ سره د واتس اپ لینک باندې یا د ټلګرام په لینک باندې له موږ سره دوی وصل شي تر څو موږ دغه لړۍ کې دوی ځان سره ملګري کړو.
واتس اپ به څنګه پیدا کی؟ دغه لینکونه د واتس اپ ټلګرام به دوی څنګه پیدا کی؟
دا خپل لینکونه په نورو ګروپونو کې نشر کوو، لغه طریقه له موږ سره ځوانان وصل کیږي. موږ خو د واتس اپ ماشاءالله سي واتس اپ ټلګرام ډیر پیشرفت کړی دی، نو ډیر زیات ګروپونه ایجاد شوي دي. نو موږ سي د خپل ګروپونو لینکونه هلته نشر کوو، بیا لغه طریقه له موږ سره ډیر زیات ځوانان وصلیږي او دوی خپل درس ته ادامه ورکوي.
که اوس په دې باندې خبرې وکړو چې څه کول پکار دي، دغه ځوانان چې د واتس اپ لینک سره ستاسو شمیره سره ستاسو او دوی تاسو سره اټس ویډیا او جیل مګر اوس علاقه نه ښیي، دغه ته تاسو څه ویل لرئ؟ دی خون کی په صفات دوی څه ډول خپل وخت نه استفاده وکړي؟
زما ویل دی ته دا دی، زما هیله دا ده چې دوی باید خپل وخت ته متوجه شي او د خپل وخت له هرې دقیقې ثانیې او ساعت څخه باید په پوره ډول باندې استفاده وکړي. د دې پر ځای چې مثلا دوی په سوشل میډیا کې ګرځي، یا مثلا په فیسبوک کې، او یا مثلا په نورو سوشل میډیا برخو کې او خپل وخت ضایع کوي، زما نظر دا ده که تر هغه دی په داسې درسي ګروپونو کې ځان ناټ کړي او له ګروپو څخه به انشاءالله دوی ډېره استفاده وکړي او خپل وخت ته. تر هر څه مهمه خبر ټایم منیجمنت دی، یا د وخت منیجمنت کول دي، یا د وخت اداره کول دي په صحیح ډول باندې. نو دا ډېره مهمه خبر ده تر څو چې زموږ ځوانان ځان ته هدف تعین نه کړي او خپل وخت مدیریت نه کړي، تر هغه وخته دوی هدف ته نشي رسېدی. او زما هیله دا ده له ټولو افغان ځوانانو څخه چې دوی د خپل وخت له هر دقیقې او هر ثانیې څخه استفاده وکړي، د ځان دپاره معنا په علمي کچه باندې خپل ځانونه لوړ کړي تر څو په پاینده کې خو مرسته ژوند ولري.
bale استاد که څه هم آنلاین لیک لوست هم بی ګټه نه دی، لدیس دی ټول ورځ بیکاره ناستی خپل ځان تر یو ځای پر رسولی سي، خو په خوا کې دوی دی پانتون دی خوانځي غوښتون کې دي. تاسو به حاکم نظام ته تویل ولرای چې د ځوانانو په مخ د تنکی ځوانانو پر مخ نور خوانځي خلاص کی او پانتونونو دروازې پرانستی، په دې اکله به تاسو څه ووایئ؟
د پانتون او د مکتب دروازو پرانستل له حاکم نظام څخه د ټولو افغانانو هیله ده، او دا په بار بار باندې په هره رسنۍ کې دا ویل شوي دي چې پانتونونه او مکتبونه باید د ټولو افغان ځوانانو په مخ باندې خلاص شي. نو بیا هم زموږ هم همدا غوښتنه ده چې حاکم نظام باید په دې کې غور وکړي په دې موضوع باندې، او هر څومره چې زر کېږي دغه پانتون او د مکتبو دروازې افغان ځوانانو په مخ پرانیزي، څو ځوانان وکولای شي چې خپل تعلیم ته ادامه ورکړي. د افغانستان آبادیدل بدون له تعلیم څخه زما په نظر ناشونی کار ده. دې ته باید زموږ فعلي نظام هم متوجه شي، او په دې برخه کې له افغان ملت سره همکاري مرسته وکړي.
bale په اخر کې که دا راته وایي چې یو شمېر ځوانان آنلاین زده کړو سره علاقه نه ښیي، مکتب هم بند ده، پوهنتون هم بند ده، دغه وخت تیریږي، دا به بیرته دوی جبران کړلی شي؟
نو دا به ډیره ناممکنه خبر وي چې دوی د خپل وخت جبران کړلی شي، په دې خاطر چې وخت هغه ستر نعمت ده چې د الله له طرفه موږ ته راکړل شوی ده، او د هغه په ضایع کولو سره موږ د ژوند راتلونکي فرصتونه له لاسه ورکوو. نو د وخت جبرانېدل زما په نظر یو ناممکنه کار ده. نو باید ځوانان دې ته متوجه شي چې سر له اوسه ځان ته هدف تعین کړي، خپل وخت مدیریت کړي، او له خپل وخت څخه معقوله ګټه واخلي.
bale ډېره زیاته مننه استاد، تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
ډېره زیاته مننه له تاسو څخه.
درن دوستانو دا و د دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چی است الله مومال او ملګری